دوی له ډیر وخت څخه د کونړ په ولایت کې د بې وزلو او غریبو خلکو په خدمت بوختو او همیشه په امریکا کې د پرتو افغانانو د مرستو جلبولو هڅې کړي او دلته په اړو کسانو ویشلې دي. هغه ویل شل او بې پخو کسان د ټولنې محتاجه برخه ده او یو ځای ته د تګ او راتګ پر مهال ډېرې ستونزې لري، نو دوی هم د لومړیتوب حق ورکړ.
په اروپا او په امریکا کې چې د مایوب څومره قدر دی، د روغ سړي دومره عزت نشته. هلته په پارکینګ کې، په مارکیټ کې، په تشنابونو کې هم د مایوب ځای معلوم دی. نو هلته یو تعداد افغانان دي، هغه سره موږ تماس نیولی، هغه هم دا ولچر راولېږلې. مایوب ډېر احتیاج دی، هغه احتیاج په دې باندې چې هغه لاس نه لري، خپې نه لري، اکثره یو زیاته ترسرګي نشي کولی. حد اقل یو بایسکل وسری چې هغه خپل ضرورت پرې پاک کولی شي، یا په بازار کې کښېني، د موبایل کارتونه تقسیم کړي، خرڅ کړي، خپل بچو له پرې روزي راولي. دا یو ابتدایي برګ سب تحفې دروي.
جلالا خان وایي دغه بنسټ یوازې په کونړ کې مایوبینو سره د څلور تیروزو سایکلونو مرسته نه ده کړې، بلکې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته یې لیگل دی.
2200 دانی وی او منګه پک وکیلانو په ذریعہ باندې البته ما خپل رسائن نش کوله. خیرات نه نیولې د بدخشان پورې، د جنوبی د ګردیز پورې، د لوګر، کاپیسا، پروان، یعنی مختلف ولایتونو ز فکر کوم 2-3 ولایتونو نش ویلې. د وکیلانو په ذریعہ چاله شل، چاله دیش، چاله لاس، چاله سلویخ پورې، د څه تقریبا د ټول افغانستان په اکثر ولایتو کې مونږ لیگل چې ما خپل مایوبین لیور.
هغه د سایکلونو د ارزښت په باب وړاندې وویل،
تقریبا د یو ویل چر سل خوښه ډالر کې ال تقیمت دی. بیا چې دا چې د کراچۍ نه نیولې دې پر تخمین درې څلور مېشه بده تیر شولې، نو دې سلويخ راله را پیوي ول چر باندې دې قیمت راغله. نو په تاسو اوسه چې په غانو پیسې مونږ سه شپږ واته زر روپۍ باندې تمام شوې ده.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له جلالا مرستندوی بنیاد څخه مننه وکړه او دغه کار یو نیک قدم وباله.
زه د دین ډېر مننه کوم. اول خو دې د کرایم دې په خپل ور کړې لیزي پر راوړې، او بل دا چې زمونږ د ته ډېر اشد ضرورت وو، ځکه چې زمونږ مایوبین دا تاسو ته معلوم دی او غرنۍ ولایت دی، او په دې کې ګرځېدل راګرځېدل هم دوی ته ډېر مشکل و. نو زه د بایسکلونو په واسطه به دوی کولی شي چې هم وګرځېږي او هم خپله غریبي وکړي، بعضې واړه شیان په بازار کې خرڅ کړي، چې دې سره بر علاوه د دې نه چې بایسکل ورکړ شو، مونږ د وړو قرضو غم هم کوو چې دوی ته وړې قرضې ورکړو، چې دوی د دې مدرک نه ځان ته ډوډۍ هم پیدا.
هغه له ټولو بډای افغانانو او بهرنیو مرستندویو ټولنو وغوښتل چې باید د غریبو او بېوزلو خلکو سره د مرستې دپاره دان ترا ودانگی او د فقیرو کسانو د لاسنیوي هڅې وکړي. 15 کلن زلمی راز محمد د وټپور ولسوالۍ د کرمل وسیدونکې چې په دواړو په خوشحال دي، که څه هم چې لخپل ژوند ناهیلی ښکاري، خو په ترلاسه کړي سایکل خوښ دي.
دا سایکل مونږ له طرف ته مونږ ډیر خوښي کار کوو چې مونږ سره د مرسته وکړي. مونږ مخکې په همداسې ګرځېدلو داغه کې دا ډیر خوښ.
شپږش کلن پروین چې دوه خويندې او یو ورورې دي، ته ورته پر دواړو په خوشحال چل دی او څلور واړو سیکل تر لاسه کړي وای.
نرم سیدون کې مخ ده او داسه د نشت له خپل اوس سیکل لا کوز بدلې شو، خار نه خلاص.
کچیر ته ټول بډایا کسان او خیریه ټولنې خپل مرستي مایوب او اړو خلکو ته په وخت ور ورسوي، نو کې دیش چې په ډیرو کورونو کې د مایوسی او ناهیلۍ تیری کمی او د خوخی نخې څرګندې شي. روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ.
لا کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي له هغه یو شمېر کورنیو سره چې په دې وروستیو کې په باجوړ او نورو سیمو کې د بې امنیو په خاطر د افغانستان کونړ ولایت ته بېځای شوي دي، د مرستو ځانګړی پروګرام لري. دا چې څه ډول پروګرامونه، دا پوښتنه فرشتي جلالزی په کابل کې د ادارې له وایان نادر فرحت څخه کړې. ښاغلي فرحت په ځواب کې ویلي،
څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، ځینې کورنۍ په دې وروستیو کې کونړ ته راغلې ده او دې خلک هم پکې پاکستانیان دي او هم افغانان دي. یو ان ایچ سی آر خپل کوششونه کوي چې سره د دولت او ځینې نور مؤسسات، خیریه مؤسسات سره دې خلکو دپاره مرستې وکړي، او دا همدا اوس د یو ان ایچ سی آر ټیمونه او د دولت ټیمونه په ساحه کې دي، او موږ په دې هڅه کې یو چې تر څو پیدا وکړو څونه کورنۍ دي او څه ضرورتونه هغوی لري. موږ تر اوسه پورې تقریبا 40 کورنیو ته مرسته کړې ده، او کوشش هم کوو چې نور مرسته به وکړو د خلکو سره.
دغه مشکل د افغانو بې ځای سویو او د افغانو مهاجرو چې برته راستنیږي، له دوی سره ستاسو د مرستو په پروګرامونو څومره اغیز کولای شي؟
خامخا تاثیرات لري خو اوس کې دونه زیات شمیره نه دي تقریبا سلوخت کورنۍ دي او دې لپاره مونږ کولای شو چې مرسته وکړو منفی تاثیرات دې مونږ په پروګرامونو کې همدا اوس نه لري خو که چېرته د دې شمیر زیات شي خو خامخا لږ ستونزې بیا پیدا شي خو مونږ په دې هڅه کې یو چې وکولای شو یو دولت نورو خیری مؤسسات سره یو ځای د بې ځایه شوي خلک لپاره مرسته وکړو تر څو چې مونږ کولای شو هغه مرسته مونږ به کوو انشاءالله.
فرهاد صاحب، تاسو خبر یاست چې په میرامشا کې د وضعیت د خرابوالي په خاطر هم زیات شمیر کورنۍ خوست او نورو شاوخوا ولایتونو ته بې ځایه شوي دي، د دوی په باره کې ستاسو معلومات څه دي؟ د دوی سره مو څومره مرسته کړې؟
پخوا ځینې کورنۍ هم راغلي وو خوست او پکتیکا ولایتونو هم ده، خو په دې ولایتونو کې UNHCR دفتر په ګردیز کې سره د دولت سره یو ځای مونږ او ځینې نور مؤسسات سره یو ځای ځینې کورنۍ دپاره مرسته او کومکونه بشري کومکونه کړی یو، او د دې روسي جګړې امنیتي ستونزه چې په میرانشاه کې پېښ شوې ده خو داسې دقیق معلومات نه لري مونږ چې څو کسان هم یا څو کورنۍ افغانستان دننه ته راغلې ده، خو مونږ د UNHCR دفتر فعال دي په ګردیز کې دولت سره یو ځای کار کوي که چېرته مونږ په دې پوه شو چې خلک پکتیکا یا پکتیکا ولایتونو ته راغلي دي خو هغې سره به خامخا به مرسته کوو، او مونږ یو په افغانستان کې چې دې خلک سره به مرسته وکړو خو ځینې مشکلات شته، امنیتي مشکلات ستونزې ډېر دي په ځینو ولایتونو کې ځکه چې د کونړ او پکتیکا او پکتیا، خو سره دې مشکلات سره یو ځای مونږ خپل کوششونه کوو چې د بې ځایه شوو خلکو لپاره هم مرسته وکړو.
په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهادو چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه د بیزه شو کډوالو سره د مرستو په اړه فرستي جلال زیته معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی سرحدی ملیشو پرون ایران پولی تنیز ده یو لستن ایرانی مامورین چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک غړي خودل شوی و لا نیولو وروسته بیرته ایران ته سپارلی دي او خوشی کړی دي. په دې اړه له کوټه څخه بارکوال میاخیل ریپورت لري.
د دوشنبه په ورځ ماسپښین مهال پاکستانی ملیشاو د ایران سرحد ته نږدې په مشکل سیمه کې یو لستن ایرانی اتباع په غیر قانوني توګه پاکستان ته دراوښتو په تور ونیول، چې د لومړنیو تحقیقاتو لمخې په اړه ویل کېدل چې دغه کسان د پاسداران انقلاب پوځي ډلې مامورین دي. د ایران سرحد ته نږدې مشکل سیمه له کوټې څخه شاوخوا 1500 کیلومتره فاصله لري. د ترلاسه شویو معلوماتو لمخې دغه یو لستن ایرانیان د دوشنبه په ورځ په دوو موټرو کې سپاره وو او له ایران څخه پرته له قانوني اسنادو د پاکستان په خاورو کې 2 کیلومتر سفر راکړی چې د ملیشا ځواکونو یو پوسټ ونیول او د چیډونو او پلټونو لپاره په مشکل سیمه کې د ملیشا ځواکونو یو کمپ ته انتقال کړل. د سه‌شنبه په سهار وختي د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه کسان تر تحقیقات وروسته بیرته خوشی کړي دي. موږ د شپې له دوی څخه لومړني تحقیقات بشپړ کړل او دوی بې ګناه ثابت شول چې بیا مو بیرته ایراني چارواکو ته وسپارل. دغه کسان د پاسداران انقلاب کسان نه وو بلکې د ایران عادي خلک وو، د دغو یولسو ایراني اتباعو تر نیولو وروسته داسې خبرونه هم ورکړل شول چې له دوی سره وسله هم نیول شوې ده. خو د ملیشا ځواکونو ویاند مرتضی بیگ دا خبره رد کړه او ویل چې سره له دې چې دغه کسان غیر قانوني پاکستان ته راوښتي دي خو چې څه مو ورسره ترلاسه نه کړل نو له ایران سره د سرحدي تړون له مخې مو بیرته خوشی کړل. دا یو سرحدي تړون دی چې څوک په غلطۍ سره د سرحد یوې بلې خوا ته واوړي او بیا پرته له محاکمې خوشی کیږي. زموږ خلک هم چې په غلطۍ سره ایران ته ور واوړي هغوی یې بیرته خوشی کوي. د ایران د پاسداران انقلاب یو مشر برید جنرال شریف هم خبري رسنیو ته ویلي چې دغه یو لستنه د پاسداران انقلاب مامورین نه بلکې د ایران عادي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې اته ورځې وړاندې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې په یوه خونړي برید کې د ایران د پاسداران انقلاب د 15 لوړ رتبه قوماندانانو په شمول تر 30 زیات کسان ووژل شول چې پړای د جندولا په نامه وسلوالي ډلې پر غاړه واخیسته. ایران تور لګاوه چې ګواکې د جندولا ډلې مشر عبدالملک ریکی دا حمله د پاکستان د بلوچستان په سیمو کې چې له ایران سره سره سرحد لري تنظیم کړې وه او دې ته په پام سره یې د اکتوبر پر 19 نیټه له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد هم چې څه د پاسه 200 کیلومتر مساحت لري د هر ډول تګ راتګ لپاره وتاړه. خو پاکستان د ایران دا دعوی رد کړې او پاکستان ته راغلي د ایران د کورونا چارو وزیر ته یې د هر ډول مرستې ژمنه ورکړه.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادۍ رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادۍ رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 00002043.
د خپلونې ریپورټونه او مطالب هم دومره. اوس هم ستاسو پام راړو 19 پروګرام کور کلی اوریدو ته.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې ځای نور محمد لهو او وګمر رشیدی وړاندې کوو، دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې د موبایل ټلیفونونو لارې د غیر مجاز عکسونو د اخیستو په حق له د جنو کسانو خبرې در اورو.
ورپسې په دې اړه چې ولې یو شمیر مایندې خپل ماشومان په ورنی کې ډیر ټینګ تړي، یو مطلب لرو.
د خبرونې په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
ګرانو اوریدونکو، ځینې کسان د موبایل ټلیفونونو د لارې د هغو کسانو عکسونه اخلي چې هغوی نه غواړي څوک یې عکس واخلي. په تیره بیا په ځینو ودونو او محفلونو کې دغه کار ډیر ترسره کیږي. د لوګر اوسیدونکی سردار ولی عبدالرحیم زای وایي که څه هم د واده په اکثرو بلندلیکونو کې دا لیکل شوي هم وي چې د عکسونو اخیستل منع دي، خو بیا هم یو شمېر کسان په خپل سر، البته په پټه، د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو عکسونه اخلي.
مثلا بعضی کسانو ته د دعوت خلک څغږ نه ورته کوي چې دغه کمرې نه استفاده مه کوئ، خو بعض هم څوک ښکای نه شي دوی له مجلس نه، له شرم نه څه ویلی نه شي، او دوی دغه خلک دغه استفادې بیا هم کوي. ماشوم په لاس باندې کمره ورکوي چې بعضې ښځې سې نڅاګانې کوي، د هغه نه استفاده کوي، په ماشومانو په ذریعه باندې هغه تصویرونه بعضې خلکو ته نورو ته وروړاندې کوي.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې مېرمن په دې هکله کیسه کوي او وایي چې یو چا په یو واده کې یو ماشوم ته موبایل ورکړی و چې د یوې نجلۍ عکسونه واخلي. هغه ماشوم هم د نسا په حال کې د هغې نجلۍ عکسونه اخیستي وو، چې وروسته په دې کار سره د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ لانجې جوړې شوې.
هلک د موبایل ورکړه جلکۍ ته، هغې ته یې ورکړه، ورته وویل چې هغه د ته د دې جلکۍ عکس راواخله، او وخت چې دا عکس